دا مشال راډیو دا مهال په خبر کې د ورنی دولس پېښې دي. دا مشال راډیو په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز او انیسا اجمل ارکلی او په خبرونه کې د کبادي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم د خپرولو خبرونه له انیسا اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په پاک افغان پولی د دوه قبیلو ترمنځ په نښته کې وسل ویختنا وجل شوې دي. په ننګرهار ولایت کې په ډرون برید کې دیارلس وسلوال وجل شوې دي او په سپین کې پرند یوې پوځي الوتکې درا غورځېدو په پیښه کې څلور تنه وجل شوې. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې امنیتي چارواکي وایي چې په پاک افغان پوله د دوه قبیلو ترمنځ پنخته کې لږ تر لږه وسلوي اختنه وجل شوي او شاوخوا 15 زخمیان شوي دي. د چارواکو په وینا په د تاخیل سیمه کې د مداخلو او په پلي قبل اخیلو قبیلو ترمنځ د سمکې په سر د انخته چې د مئ په اتمه نیټه پیل شوي تر نن سهر پورې دوام درلود. بلخوا ځینې رسنۍ د مرګ ژوبلې شمېره جلا ښیي. بلورته په سیمه کې پولیټیکل انتظامي چارواکو مشال لیډیو او تان نن ویلی دي چې د نخته پاړه هیڅ معلومات نه لري. په کراچۍ ښار کې د هدفي وژنو په پیښه کې د دوو پولیسو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ نن مشال لیډیو ته ویلي دي د شاه فیصل کالونۍ په سیمه کې د پولیسو ډي اس پي ذوالفقار او دغه پولیس ډرایور شهزاد نامعلومه وسلوالو په نښه کړي دي. همداراز د پاپوش نګر په سیمه کې تېره ورځ نامعلومه وسلوالو د انور علي په نوم یو ډاکټر وژلی دی. په ننګرهار ولایت کې په ډرون برید کې دیارلس وسلوال وجل شوي دي. د ننګرهار امنیه قومندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال نن مشال لیډیو ته وویل تېر مازدیګر د اطلافي ځواکونو د بې پایلټه الوتکې د برید له امله د لالپورې ولسوالۍ د مچمیږي په سیمه کې دیارلس تنه وسلوال وجل شوي دي. مشرقیوال زیاتوي چې په دغه برید کې د یادې ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا نومول شوي ولسوال ګل آغا هم وجل شوی دی. د یادې پیښې په اړه وسلوالو طالبانو رسنو ته څه نه دي ویلې. د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي وسلوال طالبان چې د حکومتي ځواکونو پر ضد یې تیره میاشت بریدونه پیل کړي دي ورسره د داعش ډلې وسلوال یو ځای شوي دي. د کندز والي محمد عمر صافي نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د کندز په ځینو سیمو کې د اپریل د 24 راهیسې جګړه پیل شوې ده او د سیمو نه د 1300 بهرنیو وسلوالو جسدونه هم راوړل شوي دي. بل لور ته د کندز د پولیسو مشر عبدالصبور نصرتي ویلي دي چې په یاد ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو موجودګي لپامه نشي غورځولې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره بیا وایي چې د کندوز په یو شمېر ولسوالو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې ویان نادر فرهاد پرین مشال لیډیو ته وویل چې لږ تر لږه 15,000 کورنیو غوښتنې کړي چې د بې ځایه شوو په توګه دې ثبت کړل شي. ښاغلي فرهاد وویل چې تر اوسه یې لږ تر لږه 1500 بې ځایه کورنو ته مرستې رسولې دي. بلخوا د کندوز یو تن له مشال لیډیو سره په خبرو کې د خپلو مشکلاتو په اړه وویل.
منګا ورسوی اصول ته بازار ته راغلی اسو بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شینل روسوی خورا حکومتونه موږ ته نه دي را رسېدلي. زراعت مال ته پاتې ده او خټکی وختونه دي د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ. که چیرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت ونیسي نور موږ به نور هم وږي تږي داس په دره.
نن هم د کندوز په علی آباد چاردرې امام صاحب او ګلتپې سیمو کې د نښتو خبرونه ورکړل شوي دي. په فراه ولایت کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د فراه والي محمد آصف ننګ پرین مشال لیډیو ته وویل چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې له پولیسو سره په نښته کې د وسلوالو طالبانو څلور سیمه ییز قومندان وژل شوي دي. ښاغلي ننګ وویل چې په دې نښتو کې یو پولیسواله هم وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو بیا ادعا کړې چې په پرونیو نښتو کې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر غړي وژلي دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د میسیډونیا د کورنو چارو وزیر ګورډانا یانوکوفسکا ویلی دی چې له یوې ترهګرې ډلې سره په نښته کې 500 پولیس وژل شوي او د 150 زیات زخمیان شوي دي. دا پیښه تیره ورځ د هیواد شمال اړخ ته له کوسو سره نږدې شوې ده. د کورنو چارو وزیر ویلي چې په کومانوف خرګوټي کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو نوموړی وایي په فوري توګه دا ممکنه نه ده چې کره شمېرې ورکړل شي. په سپین کې پرون د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 4 تنه وژل شوي او 2 ژوبل دي. د پوځي الوتکې په سپین کې د آسموین لپاره پروازونه کول. د الوتکه تیره ورځ د سیولي ښار سره نږدې د هوایي ډګره د اوچتېدو لږه شیبه وروسته راغورځېدله. د الوتکې د راغورځېدو دلیل لا نه دی څرګند شوی. د دې ښار هوایي ډګر ته د څه وخت لپاره تړل شوی دی. د الوتکه ترکیې ته استول کېده. عراقی چارواکي وایي چې په 42 صوبه کې په خالص زندان په حمله او لاغزایه د قیدیانو په تیښته کې اسلامي دولت وسلواله ډله لاس لري. د اسلامي دولت وسلوالو پرون په زندان په حمله کې 500 قیدیانو یو شمېر پولیسوالا ووژل. رویټرز خبري اژانس پرون د یو سیمه ییز چارواکي اودی الخدران په حواله ویلي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د دې کسانو د وژنې او د قیدیانو د خوشي کولو ذمه واره ده. د عراق د کورنو چارو وزارت مخکې په دې زندان په حمله کې د اسلامي دولت وسلوالی ډلې لاس لرل رد کړی وو. او وروستۍ خبر دا چې د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې د لایبیریا په نوم افریقایي هیواد د ایبولا ناروغۍ څخه پاک شوی دی. د دې ناروغۍ له وجې په لایبیریا کې لږ تر لږه 4,500 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو بیان کې ویلي چې په لایبیریا کې د ایبولا وایرس ختم شوی دی او د دې ناروغۍ له وجې د مړه شوي تن جسد خاورو ته د سپارلو 2 ورځې تیرې شوې او له هغې راهیسې کومه نوې پیښه نه ده ثبت شوې. د خبرونو پای.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کوي. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همداراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. په شمالي بلوچستان کې د دوو قبیلو ترمنځ په روانه جګړه کې تر 40 نه زیاتو خلکو د وژنې رپورټونه ورکړل شوي دي. ځایي مشران له حکومت څخه غوښتنې لري. په سوات کې د امن جرګې غړي وایي چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو سرته رسیدو وروسته تر اوسه پورې 1,60 مشران وژل شوي دي.
د پاکستان دفاع هم د دې په وینه کېږي، د بهر ملکونو ډالر هم د دې په وینه اخته کېږي. دلته کې اپریشن کېږي، اپریشن ځکه نه دا فوجي مشکونه وي.
د افغانستان په ختیځ کې وسلوال څومره قوي دي چې امنیتي ستونزې جوړ کړي؟
نو د دغه لارې پیدا کولو دپاره ممکن په ځینو سیمو کې هغوی هم د افغاني ځواکونو سره مشکل پیدا کړی وي. خو زه فکر نه کوم چې دوی دومره مضبوط وي چې کندوز ولایت دې ونیسي یا د نور ولایتونه ونیسي.
په ډېر اسماعیل خان کې د مشال رادیو سوري لاندې د فوټبال ټورنمنت حال په واوري
امیر محسوس کړه چې مشال رادیو د دغه قبایل د مسجد د وزیر د بیٹانې د دمتونې او د شهرانې د آر وخت د شګړې په نظر شې دي.
په خبرونه کې تبصری او شننی هم لرو د مشال رادیو سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو د غرمی خبرونې ته غوږ څنګه تاسو خبرونه کوم اوریدل چې له شمالي وزیرستان څخه تر لاسه شوی رپورټو تر مخه په پاک افغان پوله د دوو قبیلو په پلی کابلخیلو او مداخلو ترمنځ له تیرو څو ورځو راهیسې جګړې دوام لري چې د متضاد رپورټونو تر مخه تر 40 نه زیات کسان پکې وژل شوي او تر 25 پورې د ژوبل کېدو خبر ورکړل شوی دی. خو پولیټیک انتظامي چارواکي وایي چې دغه شخړې په اړه خبر نه دي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر پر رپورٹ کې.
د شمالي وزیرستان را رسیدلی راپورونو تر مخه پاک افغان پوله باندې د ځمکه په تنازع شمالي وزیرستان دوه قبیلو پیپلی کابلخیل او مداخل قبیلو ترمنځ شخړه د 1300 ورځو نه روانه ده چې د متضاد راپورونو تر مخه او وصل ویخ کسان وژل شوی او 25 نور پکې ژوبل شوی دي. زنا رسنۍ د غشمیره جلا خي ځای خلکو په وینا دغه دواړه قبیلې په خلاص مټ یو په بل سپکا او درانه اسلحه کاروي او د یو بل نه چې نیولې. شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د غشخړې په اړه دوی معلومات نه لري او دغه سیمه د پولیسو څخه بهر ده. مشال ریډیو په دې اړه د امنیتی فورسز چارواکو سره هم تماس ونیو، نو دوی وویل د غلطه په دې سیمه کې موصلتي یا ټلیفوني نظام نشته، نو دوی ته هم د مرګ ژوبلې دقیقه شمیره معلومه نه ده. تحصیل د تاخیل زنه خلق وای دواړو قبیلو ترمن سخت شخړه روانه ده او د غلطه عملیاتو په وجه خلک کډه شوي، نو د صلح لپاره هم څوک نشته چې د دواړو قبیلو ترمنځ ډزبندي او صلح وکړي. تحصیل د تاخیل مداخل قبیله یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل دولت باید د مشرانو جرګه د غلطه ولیږي چې دواړو قبیلو ترمنځ ډزبندي وکړي.
یو کولنا دالان جا روانه دو د تخیر د کې ډیر خطرناک خطر سره دلی دي او ډیر زخمیان پکې شوی دي او ډیر حال پکې حالک شوی دی او داسې د څوک څخه ښکانه او تر په نکی مداخل کوم دی ای تر په پلی کیم کوم دی شوی دې په میون کې دا تنا دادو او می دا حکومت دا ریکوست کوي چې په دغه لار باندې دې ته داسې جرګه مو قرار کړي چې دې په میون څخه دا خبره وکړو او دا جنگ باندې وګړو دا باندې وشي او ډور لوی حق نقصان دی ولدا بالکل د څنګه څنګه دا نه ورنه یو لوی مسله ده چې څنګه شي روډ باندې یار بالکل باندو امیدا ریکوست کوي چې دې ته کولا تاسو ټول جوړ شي دا زخمیون دا وستینی دا غدل د شاور دا باندې تر مونږه کېلو.
مشال ریډیو ته د سیمه څخه زرای وای چې د غلطه جو بلشوی کسان افغانستان ته د درملنې لپاره وړلی شوې دي. یاد دی وی چې د نوړان دې هم د غدواړو قبیلو ترمنز د زمکه پتن زابندې ښخړه رامنځته شوې چې پکې سپکا او درانه اسلحه کارول شوې او دواړو لورو نه مرګ ژوبله هم شوې وه. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
کله مې درکو د مشال لړی خبرونه ته تاسو غوډی د سواد اکامي جرګې غړي وای د کال 2013 رئیس په سواد کې د امن جرګو یو سل او شپېته غړي او ځای مشران وژل شوی دی، خو تر اوسه نه په دغه اړه سپلټنې شوی دی او نه امنیتي ادارو ذمہوار خلک نیولې دي. په سواد کې مشران څوک وژني؟ د شاین بنیری په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په سوات کې د پوځي عملیاتو د بریالیتوب ادعا کوي، د سوات په چارباغ سیمه کې وسلوالو د ځایي امن جرګې یو بل غړی عبدالرحمن په ډزو وشته او وژلې ده. دا په روانه میاشت کې په دغه سیمه کې د هدفي وجنو دویمه پیښه ده. د سوات قومي جرګې یو مخکخ مشر زید خان وایي سوات کې د پوځي عملیاتو د پایته رسیدو نه وروسته تر اوسه د امن جرګو د یو سل شپېتنه ډېر غړي او ځایي مشران وژل شوي دي، خو د هغوی په مرګ کې د ککړو خلکو پر ضد خو نه پلټنې شوي دي او نه د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي. نوموړی زیاتوي
په پوځي عملیاتو نه وروسته زه د 2010 نه په دې خوا زه کینم د یو سل او شپېتو نه زیات کسان دا په مختلفو واقعاتو کې ټارګټ شو. دا په ټارګټ کې نه مړه دي، په دې کې د مختلفو پارټیانو خلک دي. یوازې دا نه چې یوازې د ان پی دي، په دې کې د مسلم لیگ کسان هم دي، په دې کې پیپل پارټۍ هم دي، دې کې ایون د جماعت اسلامي یو کس نیم پکې ټول ټارګټ شوي دي. جماعت علما کسان به ټارګټ دي. د پښتون وینه چې دا ډېره بې قیمته ده، ارزانه ده، د پاکستان دی پام د دې په وینه کېږي، د بهر ملکونو ډالر هم د دې په وینه اخیستل کېږي. دلته کې اپریشن کېږي، اپریشن ځکه نه دا پوځي مشکونه دي.
د سوات قومي جرګې ویان احمد شاه بیا وایي په سوات کې د عام اولس لپاره امن دی، خو ولې هغه خلک د مرګ د ګواښ سره مخ کیږي کوم چې د سیمې د اولس د حقونو لپاره اواز اوچتوي. نوموړی زیاتوي چې د سوات قومي جرګې غړي په ځینې معاملو کې د پوځ او ضلعي انتظامیې سره متفق نه دي.
کله دلته په سوات کې د خبرو ته موږ د کینټون باندې جوړو، نو د سوات قومي جرګې دا موقف وو چیرې تاسو به شک کینټون باندې جوړ کړئ، خو تاسو اول دلته کې د دې ځای د اولس نه تاسو وکړئ چې آیا د دې ځای د اولس په دې خوشاله دی. دې د ازمکه خپل دغه باندې خپل سویټ ویل باندې یا خپل مرزي باندې دی کینټون باندې تپاره ورکړي، او کدا خامخا ضروري نو بیا دې دلته کې کوم زریز مکی دی دلته کې سوار کیږم کډې رنګه دا په دې نه جوړیږي خدا غونو طرف ته بیا لاړ شي او البته دې جوړ کینو په دې باندې زموږ یو اختلاف او سوار خلکو نو وسوم دا تاسو نه شوی.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن استازي او د قانوني چارو کارپو شیر محمد خان وایي په دې نږدې موده کې په سوات کې د هدفي وجنو پیښې ډېرې شوې دي او د ریاست ذمہواري ده چې په دې اړه پلټنې وکړي او ذمہوار خلک د قانون منګولو ته وسپاري. نوموړی نور وایي
ډېرې خبرې دي خو هغه داسې دي چې د هغې په اړه کې سړی په یقین سره ویلی نه شي. چېرې دا ولیکېږي څوک یې کوي څه سره کوي سره کوي ځکه چې ظاهري سوات دی نو هغه د نورو پښتونخوا په نسبت باندې وکړې ته ډېر په امن دی. خو دا قسم وژنه چې ده دا ډېره زیاته په تیزۍ سره زیاتېږي. ټارګټ کلینګ چې څه ته وایي یعنې چې کوم خلک په نښه کړی شوي نو د هغې د دفاع او د هغې د حفاظت هېڅ انتظام نشته او نه د هغې د نقصان او د تاوان بدلی چې څه تفتیش شته نه د هغې بدلی چې ملزمانو ته پورې ښکاره کېږي. نو دا خبره چې ده دا په خپل ځان یو ډېر لوی بنیادي سوال دی.
د پاکستان پوځي چارواکي د داسې بریدونو پړه په وسلوارو ډلو یا په بهر ملکی استخباراتي ادارو وړوي. بلخوا په سوات کې ځایي خلک وایي چې د داسې پیښونو وروستو امنیتي ځواکونه د لټون عملیات پیل کړي او په ځینې سیمو کې ګرزبندیز هم عملي کړي ولې بیا هم برید کوونکي اکثر په تیښته کې بریالي شوي دي.
شاین بنریو چې تاسو د سوات کې د مشرانو د وژنو په اړه سیډنیز رپورټ وړاندې کړو.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
مشال رادیو تاسو غوږی ایکسپریس ټریبیون او رسپانی په گلگت بلتستان کې د فوزی هلیکاپټر را پریوتو پیښې ته کتنه کړې ده چې پکې وو کسان وډل شوې دي. په دې کې دوه غیر ملکی سفارتکاران هم شامل وو. ورسپانی کې چې یاده پیښه اوس هم وضاحت غواړي چې تر اوسه د هیواد د فوز عام اړیکو دفتر د هلیکاپټر د غورځېدو وجه تکنیکی مسله ښایي. د مقالې نور تفصیل ملیحا امیرزاده ناور.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانل کی د پاکستانی پوز ہیلیکاپٹر درا پریوتلو پیخا چې پکې د ناروی او فلیپین د سفیرانو ترڅنګ نور 15 کسانو وژل شو. اوس هم لا واضح نه ده یو داسې علمیه ده چې ممکن ژورې نتیجې ورسره تړلې وي. رسپانل کی ټاکل شوی و چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوفت لوړپوړي پوزي چارواکي او بارني سفارتکاران گلگت بلتستان ته لاړ شي. د دغه سفر انتظام د بارنو چارو وزارت کړی او مقصد یې په سیمه کې سیلګری ته فروغ ورکول وو. تیره میاشت برېتانیا حکومت گلگت بلتستان ته د خپلو وګړو پر سفر بندیزونه لرې کړل. رسپانلی کې تر اوسه د پاکستان د پوز عامه اړیکو دفتر مشر د هلیکاپټر د راپریوتلو وجه تکنیکی مسله ښایي او د هیواد د دفاع وزیر وایي چې د پیښې وجوهات معلومولو لپاره به پلټنې کیږي. د دې مقصد لپاره د پلټنې یوه جرګه جوړه شوې ده او وزیر اعظم په ملک کې د یو ورځني سوګ اعلان هم کړی و. رسپانلی کې کچهره د هلیکاپټر د راپریوتلو وجه تکنیکی مسله ثابته شي نو دا به ډومبې ځل نوي چې داسې واقع وشوه. د کال 2004 راهیسې په پاکستان کې په دغه شان پیښو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. رسپانلی کې په پاکستان کې د ترانسپورټ هلیکاپټرې زړې شوي دي او باید د هلیکاپټرو حالت ته دې په بیړني توګه بیا کتنه وشي چې آیا د چلیدلو قابل دي هم کنه. د دې ترڅنګ دې ته هم بیا کتنه پکار ده چې څنګه ارزښت لرونکي یو شمېر چارواکي په یو وخت په ګډه هوا کې سفر کوي. رسپانلی کې له یادې المیه سره په سیمه کې د سیلګرۍ سند ته د تاوان رسیدلو امکان دی چې لږ وخت یې شوی چې د بحالېدلو طرف ته روان وو.
مشال رادیو ته تاسې غوږی قدرمن اوریدونکو د ساس پام د یو بل رپورټ په لور هم راګرځوم. لې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان په شمالي ولایتونو بدخشان او قندوز کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د چارواکو په خبره دا وسلوال د داعش یا اسلامي دولت د ازبکستان اسلامي تحریک ختیس ترکستان اسلامي تحریک او طالبانو غړي دي. چارواکي اوسیدونکي وایي چې دا ترهګر دومره قوي نه دي چې شمال کې دایمي امنیتي مسلې جوړې کړي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر غواخ په رپورت کې ورو.
د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي چې تر سختو جګړو وروسته اوس افغان ځواکونه په دې توانېدلې چې د کندوز ولایت په ډېرو برخو کې د افغان طالبانو پاکستانی طالبانو ازبک وسلوالو او اسلامي دولت یا داعش پورې تړلې ډلې په شا وتنبی او د ولایت ډېره برخه ته پاک کړي. د دې ولایت والی عمر صافی تیر ورځ د مشال ریډیو افغان څنګ ته ویل
دوی کې حتی زنانه بهرنیان هم شته دي چې موږ په تیرو جګړو کې په 18 کسانه چې وژل شوي دي په دې کې درې زنانه هم موجود وې چې د شریفه او رابعه په نامه باندې نومونه یې مستعار درلودل. دوی دغه علاوه چې په جنګ کې د طالبانو سره یو ځای د هغوی د روحیې د لوړولو لپاره جنګ کې ګډون کوي، بلکې دوی تخنیکی مالی او په دې برخو کې د طالبانو سره مرسته کوي او د هغوی لپاره ټرینینګونه آماده کوي.
څه موده وړاندې د افغانستان په پارلمان کې د شمالي ولایتو د بې امنه کېدو په اړه سخت بحثونه وشول او له امنیتي ادارو وغوښتل شول چې زر تر زره د ثبات پر ځای کولو لپاره سخت عملیات وکړي. د افغانستان د جاسوسي ادارې یا د ملي امنیت ریاست یا NDS پخوانی مشر امرالله صالح مشال ریډیو سره خبرو کې نن ویل چې بهرني وسوال په خلکو کې ویره پیدا کول شي خو سیمې نشي نیولی.
او نور ترهګر چې غواړي چې د افغانستان څخه د یو فایده په صفات د یو دیش په صفات کار واخلي د خپل اهدافو په هکله څه شتون لري، خو د دوی شمېره دومره نه ده چې موږ د ملي سطحه د ملي کچه دومره تشویش ولرو چې یو څو تاجکستاني یا ازبکستاني یا څوک قفقازي راغلی دي او غواړي چې افغانستان خپل تسلط لاندې راوړي.
هلته له ډیورنډ کرښې اغاړه د پاکستان پوځ تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړي وو چې د افغان چارواکو په خبره دغلته پراته افغان، پاکستاني، ازبک، تاجک، چیچنی او عرب جنګیالي پر شا او افغانستان ته واړول. د افغان چارواکو په خبره دوی کې ډیرو سره یې کورنۍ هم شته دي. د کندوز اوسیدونکي او د افغانستان پر امنیتي چارو کارکونکو خبریال سمی یوسفزی وایي بهرني وسلوال افغان خاورې ته د میشته کېدو لپاره نه دی وروختي.
دوی فکر نه کوم چې په کندوز کې د پاتې کېدو تمه لري، بلکې دوی د سیمو ته راغلي دي. د چشنیا پخواني مجاهدین، د ازبکستان پخواني مجاهدین په قبایلي سیمو کې عملیات شوي دي. دوی کې نوی نسل را ژوند شوی دی او د هغوی عمده هدف و بیرته دغه سیمو ته تګ دی، په خپلو ملکونو کې یا عادي ژوند کول دي یا هلته څه ډول چې دوی مقاومت کولی شي د خپلو رژیمونو خلاف یا هغه دپاره واپس ځي. نو دغه یو سټیشن ده یا یو لاره ده. نو د دغه لارې پیدا کولو دپاره ممکن په ځینو سیمو کې هغوی هم د افغاني ځواکونو سره مشکل پیدا کړی وي او جګړې کړی وي. خو زه فکر نه کوم چې دوی دومره مضبوط وي چې کندوز ولایت دې ونیسي یا د نور ولایتونه ونیسي.
که څه هم چارواکي د افغانستان په شمال کې د حالاتو د ښه کېدو او د وسلوالو په وړاندې جګړه کې د بریا خبره کوي، خو امرالله صالح او سمی یوسفزی وایي دغلته د بې ثباتۍ یوه لویه وجه ځایي غیر مسؤوله وسلوال هم دي چې په غیر مستقیم ډول یې ترهګرو ډلو ته پر پښو ودرېدو موقع برابره کړې. نو د دوی په خبره حکومت باید هلته حکومتداري قوي کړي او په حساسو ځایونو کې دي د محلي ملیشو او پولیسو پر ځای افغان پوځ وګماري.
بشیر غواخو چې تاسو ته رپورت وړاندې کوله او په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل چې په کندوز ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي او د دې جګړو له وجې په زرګونو کورنۍ بې ځای شوې دي. د دغه ولایت چارواکي وایي چې خواشاو 14,000 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځای شوې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
لنګ دې شلو ورځو رئیس د کندوز ولایت په امام صاحب، علي آباد، چهاردره او قلایزر ولسوالیو کې همدارنګه د کندوز مرکز پورې اړوند ګلتیپی سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري چې لامل یې په زرګونه کورنۍ بې ځای شوې دي. د کندوز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغه جګړې له امله څه باندې 14,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي چې شمېر یې څه باندې 1,00,000 نفرو ته رسیږي. هغه زیاته کړه چې دوی دا مهال پر دغو بې ځای شوو کورنیو باندې د مرستو ویشلو لړۍ پیل کړې، همدارنګه د کاري ارقامو راټولولو لپاره سروې هم جریان لري. له دغو بې ځای شوو کورنیو سره د WFP لخوا یوې کورنۍ ته درې بوجۍ وړه، درې قطۍ غوړي، مالګه، دالنخود او بسکویټ توزیع کیږي. همدارنګه د UNHCR موسسې لخوا پر یوې کورنۍ باندې درې کمپلې، تارپال او د پخلي لوښي ویشل کیږي او د یونیسف موسسې لخوا پر بې ځای شوو خلکو باندې د ماشومانو روغتیایي توکي ویشل کیږي. په همدې حال کې هغه خلک چې له خپلو کورو خبرونو څخه بې ځای شوی دی. له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
دلته په دې ښار کې موږ گزاره نه کیږي، موږ په ښار کې گزاره ډېره سخته مشکله ده او زموږ خلک غونډ مشکلات باندې مخ شوي دي. غواړو چې بېرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بېرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو.
موږ اواره شوي اصول ته بازار ته راغلي اسو، بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شی نه لرو. سوي خورو حکومتونه موږ ته نه دي را رسېدلي. زراعت مو هلته پاتې ده او خټکي وختونه دي. د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ. که چېرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت ونیسي نور موږ به نور هم وږي تږي در په دره وي.
له چاردرې نه یم، موږ اواره شوي استو. زه شپږم صنف کې یم، باید جام خلاص شي موږ بېرته درس ته شروع.
د یادونې ده دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې دولت باید د دوی په سیمو کې جګړه پای ته ورسوي، چې له خپلو زراعتي کښتونو څخه په سمه توګه څارنه وکړي. د هغوی په وینا چې اوس مهال د دوی غنم او نور کښتونه د پخېدو په حال کې دي، همدارنګه د هندوانو او خټکیو پالیزونه یې هم د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مهال په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات جریان لري او ډېر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
فاټا سیکرټریټ د جرمنی یو پرمختیایي ادارې په مالی مرسته د خبر ایجنسۍ په جمبروت کې د سیاحت مرکزونو د کار ښه کولو او خلکو ته د سیاحت د ستونزو هواري لپاره ځای کمیټې جوړ کړي دي. دغه کمیټې به په سیمه کې د سیاحت په لړ کې د خلکو ستونزې هواروي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې ورو.
د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي چې د جرمني یوې پرمختیایي پروژې په مالی مرسته یې د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د صحت مرکزونو د بحالۍ او په دې کې خلکو ته د صحت اسانتیاو ورکولو لپاره لوکل کوالټي ټیم په نامه کمیټې ټاکلې دي او دغه کمیټې به په دې سیمه کې د صحت مرکزونو ته د حکومت او نړیوالو امدادي ادارو پام هم راګرځوي. د جمرود قدم کلي د صحت دغه کمیټې جنرل سیکرټری عبدالمناف افریدی په دې سیمه کې د خپلو ارادو په حق له مشال ریډیو ته وایي:
ان شاء الله کا خیر وی موږ خو دا کوشش وی چې اسپیټال ویورز نه بل لا خکیږي، سټاف هم پکې یعنی ردرومی نورم زیاتیږي، بل هم دا کوشش وی چې علاقه کې موږ ګورو چې علاقه ته تشي مشکلات وي دا هغه مشکلات او هغه به موږ مخ کې پیغام متعلق افسرانو ته بیاغ کو رسو. دل د موږ زیاته مسله اوس صحت باره کې د ملیریا ده. دا علاقه باندې ملیریا ډیره زیاته ده، نو موږ دا کوشش دی چې اول تر اول نه خو دغه اسپتال لا د لیبارټری سامان موجود دی، خو کسب باندې نشته دی چې یو نوکار به باندې راشي او هغه ټیسټ کولی شي لیبارټری اول ملیریا پہچان کیږي. هغې نه بعد بیا موږ به دا کوشش وي چې انشاءالله چې سپرې وشي په علاقه کې دغه شانتې وسرا وسرا مشردانی تقسیم شي.
او د صحت دغه پرمختیایي کمیټې په اړه یو ځای اوسیدونکي ګلمت شاه خپل خیالات صدا سے سرګند کړل:
انشاءالله دا مو بالکل مبدا باندې مو مطمئن یو چې مخکنی کوم هغه شوی غلطی شوی هغه ټول ختم شوی او ختمیږي ان شاء الله. ودا کوم هغه چې وسره غلا په پارت سیکرټریټ نه کوم ټیم چې راغلی دی دا باندې بالکل مو مطمئن شو او ان شاء الله تعالی چې انده پر بیا غلطی نه کیږي لکه کوم چې شوی دی وای حکومت را ورکې سم تاونه مونږ کوو ورکې سم منډي وو بغیر لالچا سلالچ مته نشته خو صرف چې د هسپتال مونږ جوړ شي و باد شي نو مونږ ته ډېر غټ تکلیف آسان شي. بل ما شپې ته مجیسی بیمار شي دلته مونږ له چې کوم د دومره یو ډاکټر یا ډاکټر د شپې پر مجیسی پر پکار ده.
او د جمرود یو بل تن اختیار جان د خپل ستونزو او غختنو پاړه وویل:
او موږ ته ولاچ بس غریبانو خلکو ډېر تکلیف دی، او موږ ته سړک تکلیف دی، روډ هسپتال جوړ شوی نیمه پورې راغلی د سپیرا پورې روډ کنه سړک او دې ته هسپتال ته نه راغلی 20 کیلومیټر به پاتې وي. نو موږ حکومت دا شکریا ته کوو چې روډ ته پوخ شي بس او هسپتال کې چې بس موږ ته لږ سهولتونه زیات شي کنه.
د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ په لوړګي کې هم د جرمني په مالي مرسته د کیټګري ای روختون تعمیراتی کار مکمل شوی دی او ډیر زر به فعال کړی شي او په ایجنسی کې به دننه د خلکو معیاري علاج کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال اړیو ته تاسې غوږ یې که درمنو اودونکو د خپرونې په دویمې نمایي کې تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، خو د غرمې 12:30 بجې شوې دي. انیس اجمل نه به د خبرونو لنډیز واورو.
په پاکستان کې امنیتي چارواکي وایي چې د دوه قبیلو ترمنځ پنخته کې لږ تر لږه 20 وژل شوي او شاوخوا 15 زخمیان شوي دي. د چارواکو په وینا په د تخیل سیمه کې د مداخلو په پلي قبل خیلو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر دانخته چې د می په 8 نیټه پیل شوي تر نن سهار پورې دوام درلود. په ننګرهار کې په ډرون برید کې 14 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قمندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال نل مشال ریډیو ته ویلي 13 مازیګر د اعترافي ځواکونو د بی پایلټه الوتکې د برید له امله د لارپورې ولسوالۍ د مچمیږي په سیمه کې 14 وژل شوي دي. په فراه ولایت کې 4 وسلوال وژل شوي دي. د فراه والي محمد آصف نن پرون مشال ریډیو ته ویلي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې له پولیسو سره پنخته کې د وسلوالو طالبانو 4 سیمایز کمانډانان او یو پولیس والا وژل شوي دي. بلخوا وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په پرونیو نښتو کې یې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر کسان وژلي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې ویان نادر فرهاد نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې لږ تر لږه 15,000 کورنۍ غوښتنې کړي چې د بې ځایه شوو په توګه دې ثبت کړل شي. په اسپین کې پرون د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 4 وژل شوي او 200 بدی دي. پوځي الوتکې په اسپین کې د آسمانې لپاره پروازونه کول. د میسیډونیا د کورونو چارو وزیر ویلي دي چې له یوې ترهګرې ډلې سره پنخته کې 500 پولیس وژل شوي او 150 زیات زخمیان شوي دي. دا پیښې تېر ورځ د هیواد شمال اړخ ته له کوسوو سره نږدې شوي دي. او عراقی چارواکی وایي چې په 42 صبح کې په خالص سندان په حمله ولا غزایا د قیدیانو په تیښته کې اسلامي دولت وسلواله ډله لاس لري. د اسلامي دولت وسلواله پرون په سندان په حمله کې 500 قیدیان او یو شمېر پولیس وژل.
انیس اجمل وچې ته خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبريال ریاض مسخر د پاکستان د ځینو ورسپانو اداري لوستې دي او غټې کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د اردو ژبې ورځپاڼې جنگ خپل اداریه کې د کوز دیر په وټونو لیک کړی او وایي د خیبر پښتونخوا په حلقه کوز دیر کې د زمینی وټونو دوران چې کله خزې د ووټ اچولو نه منې کولو خبره سینټ ته ورسېده نو دغه وخت بعضې سینټرانو سخت احتجاج وکړ او الیکشن کمیشن نه یې د دې د پلټنو غوښتنه وکړه. اداریه وایي چې دې نه وړاندې هم ټول ټاکنو کې داسې شوي دي چې بعضې سیمو کې د ښځو او سړو شریک پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوي دي او خلکو په هغې احتجاج کړی او احتجاجن یې خزې د ووټ اچولو نه منې کړی وي. خو وروستو الیکشن شن د دې نوټس واغستو او پولینګ سټېشن یې جدا جدا کړی خو هغه د قبایلی روایتو او غیرت خبره وه. اداریه وایي چې کوز دیر په تیزی سره ترقی کوي او پر مخ روانه سیمه ده. دغلته د مواصلاتو، تعلیم او صحت جدید نظام موجود دی او زنانه هم د خپلو حقونو شعور لري. خو د وټونو دوران دوی د خپل حق نه محروم کول ښایي چې اوس هم بعضي قوتونه خپله برتري ثابتوي او ښځې محرومه ساتل غواړي. پکار ده چې په سیاسي عمل کې ښځو ته د شرکت پوره پوره موقعه ورکړي شي او دغه لړکي سیاسي جماعتونو لا د یری زه سیاسي کردار ادا کول پکار دي. او د دې ترڅنګ مشرق ولسپانه خپل اداریه کې په غیر قانوني توګه برتو لیک کړی دی او وایي د پیښور په ګډون ټول خیبر پښتونخوا کې په سرکاري پوهنتونونو کې د 2000 نه زیات خلک د میرټ او قابلیت خلاف برتي کړی شوی دي او اوس د دغه خلکو لری کول او نه لری کول دواړه د پریشانی او مشکلاتو سبب جوړی دي شي. اداریه وایي چې په پیسو او رشوت نوکرۍ اغستل تیر حکومت کې هم شوی دي او د هغې نه وړاندې به هم کېده او دغه سلسله لا هم روانه ده. خو فرق دا دی چې اول با پخکارا نوکرې اعلانې دي او هغه به خرڅې دي او اوس دا کار لک پپټه او پړد کیږي. اداري اخره کې لیکي چې خلک د نوکرې د پاره د ټول کال د تنخواګانو نه زیاتې پیسې د رشوت په جوړ ورکوي او اوس چې حکومت د کم خلکو د لری کولو سفارش کړي دي هغه کې بازي داسې هم شته چې خپل پیسې هم لنې دي راګرځولي. کله میرټ او قابلیت خبر شي نو پکار دا چې ټول نالایکا او په غلطه لار راغلي خلک لری کړی شي او د هغه خلکو خلاف هم کاروایی پکار دا چا چې دغه خلک ورتي کړي دي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال رډی ته تاسو غوږی قدم وروډن کو سوښ شوی دی د سیمهلات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې. فرایډی ټایمز مجله لیکي په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې د مشر سبین محمود د وژنې نه وړاندې ځینې نور کسان هم په نښه کړل شوي ول. خو د سبین محمود د وژنې خبر په نړیوالې او ټولنیزې میډیا کې د سر خبر جوړ شو او په دې اړه ډېر غبرګونونه هم مخې ته راغلل. بلخوا ډیلی بیسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د جنگي ماموریت ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له انیسا اجمل څخه.
فرایډی ټایمز مجله په یو مقاله کې لیکي چې د اپریل په 23 په کراچۍ کې د سبین محمود پلان شوی وژنه د پاکستانی ریاست او د مدني ټولنو لپاره په سیاسي بنیادونو یو نه بیانونکې انساني المیه وه. پاکستانی ریاست چرته چې په پالیسیانو امنیتي ادارې زیاتره اغیز لري، سبین محمود په هغه خلکو کې چې د ریاست په نظر ورته مسئلې جوړوي تر ټولو کم جارحانه تحریک چلوونکې وه. مجله لیکي له دې وړاندې په پاکستان کې سلیم شهزاد وژل شوی، په خبریال حمید میر بریج شوی او د لمس یونیورسټي سیمینار معطل کړل شوی دی. خود سبین محمود د وژنې خبر په نړیوالې او ټولنیزه میډیا کې د سر خبر جوړ شو. د مقالې په خبره دا دومره مشکله نه ده چې د دې رد عمل اندازه ولګول شي، بلکې دا د پاکستان په شان ریاست کې د غټې غوسې یو وجه ده. نه دا چې ګنې دې سره د بلوچ بلتون غوښتونکو معاملې را په ډاګه کېدلې، بلکې له دې سره د لادرکه کړل شوو کسانو ذمهواري هم په ریاست راتلله. مقالې لیکي که چرته ریاست د بلوچستان د معاملې راپورته کولو په لړ کې د مدني ټولنو د فعالانو د خاموشه کولو اراده لرله، نو بیا به د سبین محمود د وژنې لپاره آماده هم نه وو، ځکه چې د دې به ډېرې خرابې نتیجې مخې ته راتللې. خو د مقالې په خبره د سبین د وژنې ګټه به اخر نور چا ته رسېدله. مجله لیکي که چا هم سبین محمود وژلی وي، خو یوه خبره واضحه ده، که د دې وژنې هدف د ویرې پیدا کولو سره پر یوې معاملې د یو تن خاموشه کول وو، نو بیا خو د دې پر دې عمل کې د جذباتو فضا نوره هم پراخېږي. بلخوا ډیلی بیسټ په مقاله کې لیکلي کېدای شي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا د جنگي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان کړی وي. ځینو امریکایي چارواکو رسپانې ته ویلي دي چې دغه هیواد اوس هم له خطرو سره مخامخ دی، او د امریکا دفاع وزارت د کانګرس په غړو او د هغې سلاحکارانو افغانستان ته د روان کال په دوبی کې په ورتګ بندیز لګولی دی. د امریکا د سینټ یو لوړ پوړي غړي ډیلی بیسټ ته ویلي دي چې په افغانستان کې د جنگي ماموریت په لړ کې دوی ته یوه ستونزه ده هم، چې د دې مشن د ملاتړ لپاره په کافي شمېر کې سرتیری نه لري. نوموړی زیاتوي د امریکایي چارواکو افغانستان ته د تللو په لړ کې د اندېښنو نه ښکاري چې هلته د امنیت په اړه کافي وسایل نشته، او په داسې حال کې چې د ولسمشر اوباما انتظامیه ویلي دي جګړه ختمه شوې خو هلته اوس هم خلک محفوظه نه دي. مقاله لیکي که څه هم ولسمشر اوباما په افغانستان کې د امریکا د عملیاتو ختمولو ویلي وو، خو د دفاع وزارت یو لوړ پوړي څارنوال او د عدلیې د څانګې او چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې اوس هم د جګړې حالات موجود دي.
مشال اړې ته تاسو غوږی قدم وروډونکو په خیبر پښتونخوا کې کاروبار کوونکي خزي وایي چې کچری دوی ته سم سهولتونه لاس په لاس ورشي، نو له سړو سره اوګه په اوګه کور پالنه کولی شي او کورنۍ ته پیسې هم ګټلی شي. د خیبر پښتونخوا د کاروبار کوونکي زنانو د سرپرستۍ د یوې ادارې مشره وایي چې پخوا پرتله اوس په صوبه کې زیاتو خلکو کاروبار ته مخه کړې ده. پر دې موضوع د ملیحه امیرزاده دا رپورټ اورو.
په خیبر پښتونخوا کې کارکونکي خزې وایي چې په صوبه کې ګڼ شمېر زنانه بیلابیل هنرونه او صلاحیتونه لري، او کچېرې سهولتونه ورته ورکړل شي نو د خپلې کورنۍ لپاره پیسې ګټلی شي او د ماشومانو سمه پالنه هم کولی شي. په پښتونخوا کې د زنانو د تجارت مرکز ویمن بزنس ډیولپمنټ سینټر مشره نبیله فرمان وایي چې په صوبه کې د پخوا په پرتله ډېر بدلون راغلی دی چې اوس ګڼ شمېر زنانه په خپل سر واړه واړه تجارتونه کوي.
د خپل کور سړونه لږ شانتي بوج په خپل اوګووالي ډېرې ښځې په بزنس کې دي، ځکه 2010 نه والا 2015 مقابله کوم، نو نن هر شپږم اتم ښځه صنعت کار کوي، صنعت کار کول غواړي او په خپل لیول باندې هغه لګیام ده. که هغه ډېر غټ لیول باندې نه ده لګیا، نو هغه آنلاین لګیا ده، په انټرنیټ په تھرو باندې لګیا ده، خپل وړوکي وړوکي بزنس کوي، هغه ټریډنګ کوي لګیا ده، لکه یو طرف نه یو شی والي لږ شانتي فائدې سره هغه شی بیا خرچ کی مارکیٹ پہ راولی لحاظ طرف چینج راغلے دے
د پیخبر په چمکنو کې د کپڑو کاروبار کون کې شہزادی بی بی یو مثال دی چې په خپل کلی کې خزوتا قرضور کون کې یو بینک جوړ کړی دی دا مشال ریڈیو ته وای
گنڈلو کار کو کڑایانو کار کو کپڑا خرڅو خپل زنګ زنانو بینک دی بینک چلو سوک چلو سر روپیه لیل سر روپیه لر کو پاسانه باغی باندې ولا ورکو
نبیلا فرمان وای چې که هم دوی د زنانو مالی مرسته نشي کولی خو بیا ادارې خزوتا د تجارت په میدان کې تربیت ورکوي او دا غوی هر ممکنه مرسته کوي
مونگا مالیاتی ادارہ نہیں ہوئی مونگا دی تا پیسہ نہ شوگر کولے ہو بھی ہر قسم مدد مونگا نہ گواڑی یو خزائی اگر مونگا لراشی اگر بزنس کو لگاڑا ہو ماں سر اگر سرمایہ کمی ہم شتا سنگا اخپل بزنس شروع کو نہ اگے بزنس تکم ولنے کا دم اگر بہو چتے اگے نہ والا تر اخیر پورے چتر سو اگر اخپل بزنس کے دمرا کامیاب شوی نہیں تو آگا ٹائم پورے مونگا خزے والے کار کو اوس دا صوبائی حکومت دا دیر زیادہ دا ذمہ داری راضی چھ دا ویمن امپاورمنٹ اکنامک امپاورمنٹ خبر آ مونگا ذکر کو بار بار چھ اس آگا وقت میں دے چھ جو کس بپکور کے گٹی اور لف کسان بکور کے خوری
دا کاروبار کون کو خزو سرپرستی پلڑ کے بیا صوبائی حکومت سے کوی دا خیبر پختونخوا دا خیر خیگڑی او دا خزو دا پرمختگ وزیر ڈاکٹر مہرتاج روغانی وائی چھ پکلو کے وڑے وڑے تربیتی مرکز اخلاصی کڑی دی اغواڑی چھ غریب طبقہ مخی تراولی
خراب کی لیول کار کی گیا ڈیرو کے دستن پار دا مڈل مین پیسے والے پاتی اگے دفار کوشش کو مارکیٹ سے منگ بھائی ایگزیبیشن ناٹ اونلی جمع منگا تقریباً دے تمنگا انڈسٹریل ٹریننگ سینٹر نم خود کوشش وڑو کے لیے دامنگ یو سینٹر کھلاؤ کے پزے پزے پکلو کے اب اگے کلو کے یو ٹیچر ہم ہونے والا اگر ٹیچر کا ہائیلی کوالیفائڈ ہے ٹو ایئرس ڈپلوما ہی بسے اگر جی تک کٹنگ سوئنگ اینڈ ایوری تھنگ
دا کارکونکو زنانو په خبره د خزو د کار کولو ګټه په اخیره کې د کورنۍ سړو او بچو ته رسیږي او زنانه ځان له بچت هم کولی شي چې ورسره د ژوند د اوسېدو معیار ښه کېدی شي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش ایکسپریس ټریبیون ورسپانه په یو رپورټ کې لیکلی دی چې په ټولنه کې د روانو بدلون له کبله د ډیر عمر وګړي د ټولنې خپل کورنو لخوا د زور زیاتې ښکار کیږي او باید د دوی د حقوقو خوندي کول لپاره حکومت قانون سازي وکړي شاین بونيري د مقالې نور تفصیل سره
ایکسپریس ٹریبیون لیکلی دی چې د یوې اندازې تر مخه تر کال 2050 پورې به په پاکستان کې د هغه خلکو شمیره تر 40 میلیونه ورسی چې عمرونه به د 70 کالونه ډیر وي خو ولې حکومت تر اوسه د ټولنې د دغه غړو یا سپین روبو د خیر ښېګړې لپاره هیڅ قسمه قانون سازی نه ده کړې ورسپانه لیکي د ټولنې په اړه د یوې څېړنې تر مخه د پاکستان د آبادې د 40% غړو عمرونه د 15 کالنه ډیر دي په موجوده وخت کې داسې شمیر نه کیږي چې د ډیر عمر خلک د ټولنې او خپل کورنۍ لخوا د کوم رقم ستونزو او زور زیاتی سره مخ دي په ملک خیبر پختونخوا یوازنی صوبه ده چې د ټولنې د هغه غړو د خیر ښېګړې لپاره قانون سازی کړی ده چې عمرونه ډیر دي په مرکزی کچه تر اوسه داسې قانون نشته ورسپانه وړاندې لیکي د ټولنې د ډیر عمر غړي یا مشران په ځینې موقعو د جسمانی جذباتي او جنسی زور زیاتی ښکار کیږي او کله کله ترې په دوکا پیسې هم اخستل کیږي د صوبو او مرکز په کچ ضرورت د دې خبرې دی چې د ډیر عمر د سړو او ښځو دواړو د حقونو په اړه د بیدارۍ ډیرولو لپاره کار وشي ایکسپریس ٹریبیون په پای کې لیکي د ټولنې د مشرانو غړیو د خیر ښېګړې لپاره حکومت مدني ټولنې ډاکټران او د قانون د چارو کارپوهان په شریکه کار کولی شي او دوی د دې جوګه کولی شي چې په عزت سره خپل ژوند تیر کړي
شاین بنری او چې تاسو د ایکسپریس ٹریبیون د ورسپان د مقالې یو غټي برخې وړاندې کولې له پاکستان خبرېدونکو ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې که څه هم د سغدریزۍ سره د مبارزې په لټ کې ځینې ګامونه اخستل شوي دي خو لا نور ډیر کار ته ضرورت دی په مقاله کې ویل شوی چې د سخت درځي د ختمولو د تشدد د مخنیوي او تر هغه د کنټرول کول لپاره پر ځوانانو باید ډیر زیات پام وشي او هغه لاري وتړل شي چې دوی وسلوالو ډلو سره یو ځای کېدو ته هڅوي. بشیر ګواخ د لیکنې نورې برخې وړاندې کوي.
ڈیلی ٹائمز روزپانه لیکي چې له تشدد ډکه سخت دریځي د پاکستان د برداشت کلتور ته زیان اړولې نو ځکه د ملک لپاره ډیره خطرناک ده. په مقاله کې راغلي چې د سخت دریځي زیاتېدل پاکستان کې د آزاد خیال خلکو آواز غلې کړې ده. د لیکوال په خبره د خراب حکومتداري د ټولنیزې بې انصافۍ او د مدرسو او سرکاري تعلیم خراب نظام له وجې سخت دریځي قوي او پراخه شوې ده. ڈیلی ٹائمز روزپانه لیکي چې پاکستان باید د سخت درځي سره د مبارزې لپاره یو پالیسی جوړ کړي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان کې د مختلفو مذهبي فرقو او قومونو خلک اوسېږي نو باید د سخت درځي خلاف کار په انفرادي کیسونو ولاړ وي چې پکې د خلکو ټولنیز او کلتوري حالت په نظر کې وساتل شي. د لیکوال په خبره د سخت درځي خلاف مبارزه باید په خلکو کې د ترهګرو ډلو د ملاتړ له ختمولو شروع شي. د اقتصادي ودې لپاره باید کار وشي او تعلیم عام کړل شي چې د سره به وسلوالې ډلې پر ځوانانو اغیز ونه شي کړلې چې په نتیجه کې به ځوانان تر هغه سره نه یوځای کیږي. په مقاله کې وړاندې ویل شوی چې اکثره ځوانان یا د خپل خراب ټولنیز اقتصادي حالت له وجې وسله راخلي او یا هم د کورنۍ ولخوا له پامه غورځول شوی وي. په دې معنی چې دغه سي خلک د نظریې او عقیدې له وجې د ترهګرو ډلو سره نه یوځای کیږي بلکې سبب یې د ټولنې لخوا دوی سره سم چلند نه کول وي. که دوی سره کار وشي او لارښوونه ورته وشي نو ډیره ممکنه ده چې د تشدد لاره غوره نه کړي. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې څېړنې ښیي چې د یوې ترهګرې ډلې 40% ملګري په ښه غړي او 80% یې د ملاتړ تر حده پورې ورسره وي. په مقاله کې راغلي د سخت دریځۍ د مخنیوي او ختمولو لپاره ضروری ده چې د سخت دریځۍ کچه معلومه شي. دا ځکه چې ځینې ځوانان د یوې ډلې د ملاتړ تر حده پورې سخت دریځۍ او ځینې بیا تر دې حده سخت فکر لري چې د ډلو غړیتوب کوي او د وسلې راخیستلو لپاره تیاری.
د تاریخ پاڼه
دارا د سختو مخا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست زے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی وا دا دے ونٹر کیپٹل جی ہو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے.
مشال اړو ته تاسو غوږی قدمونو ودونکو ډان رسپانې یو څېړنه خبره کړې چې پکې ویل شوی په پاکستان کې رسنۍ آزاد دي خو د ذمہواری احساس ورسره نشته. په څېړنه کې راغلي چې رسنۍ باید به طرفه پاتې شي او د ټولو خلکو او ادارو موقف ته په رپورټونو کې ځای ورکړي. د مقالې نوري برخي د یو د میروست
ڈان ورسپانه لیکي چې د کراچي بزنس منیجمنت ادارې او د امریکا نړیوالی پرمختیایي ادارې په شریکه په پاکستان کې د رسنو په اړه څېړنه خپره کړې ده. په دې څېړنه کې په دغه هیواد کې د رسنو ذمہواری او د کار په اړه تفصیل خپور شوی دی. په دې رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې د برېښنایي رسنو راتګ سره د مدني ټولنو فعالان او خبریالان شکایت کوي چې رسنۍ د خبرونو خپرولو د لومړیتوب لپاره ټول اخلاقي اقدار له پامه غورځوي. ورسپانه لیکي چې د رسنو د تعلیم پوهان په دې خبره مجبور شوي چې تر ټولو مخکې خبر ورکولو یا بریکنګ نیوز دود لپاره ضابطه اخلاق جوړ کړي. ورسپانه لیکي چې سم په پاکستان کې خبریالان ادا کوي چې په آزادانه توګه کار نشي کولی خو په څېړنه کې دې خبرې سره اختلاف شوی دی. په څېړنه کې راغلي چې په پاکستان کې میډیا آزاد ده خو ذمہواری سره کار نه کوي. ورسپانه د بزنس منیجمنت ادارې د رسنو څانګې مشر اعجاز واسی په حواله لیکي چې په دې څېړنه کې په دوو مهمو نقطو زیات غور شوی دی، یو د رسنو ازادۍ او بل په ذمہواری. د ده په خبره څېړنې لپاره د رسنو مختلفو ادارو کې نظر پوښتنه شوي او خبریالانو ته هم په لیکلې بڼه پوښتنې ورکړل شوي وي. ورسپان د اجاز واسی په حواله زیاتوي چې د سیډونو نتیجو نخکار شوی چې په پاکستان کې په رسنو کې د ذمہواری احساس ډیر کمزور دی. په سیډن کې ځینې تجویزونه ورکړل شوی چې څنګه په پاکستان کې رسنۍ وده کولی شي او بې طرفه پاتې کېدی شي. په دې کې د خبرونو خپرولو په اړه اجاره داری ختمول، په وخت او مسلسل خبرونه، رپورټونه او سیډن خپرول، د زیاتو خلکو او ادارو نظریو ته ځای ورکول او په مقصد او بې طرفه رپورټونه ورکول شامل دي.
مشال اړیو ته تاسو غوږی د خوست یو شمیر مدني فعالان او د ولایت شورا غړو د ملي یووالي د حکومت لدواړو مشرانو غوښتنه وکړه چې د خوست له خلکو سره دي د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د دغه غوښتنو په اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې وو.
د خوست د ولایتي شورا استازي، مدني فعالان او د ټولنیزو بنسټونو غړي وایي اوس هغه وخت را رسېدلی چې د ملي یووالي حکومت دواړه مشران د خوست د خلکو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي او په دې ولایت کې اقتصادي او ټولنیز پرمختګ لپاره عملا کار وکړي. دوی چې تیره ورځ رسنیو ته په یوه خبري کانفرنس کې خبرې کول زیاته کړه چې په تیره څه باندې یوه لسیزه کې د افغان حکومت د چارواکو لخوا د خوستوالو هیلو او غوښتنو ته توجه نه ده شوې. د خوست د ولایتي شورا استازي عبدالولي واحدزي وویل چې
په خوست کې امنیتي او ملکي تشکیلات د دریمه درجه تشکیلات تر اوسه هم ورکړل شوې دي، سره د دې چې تقریبا د کال نه ډیره موده تیریږي چې خوست دوهمه درجه ته ارتقا کړې ده. په خوست کې تقریبا 50% ښوونځیو تعمیرات نه لري او ښوونځیو مو د تعمیراتو د نشتون سره مخامخ دي. بل ستونزه د ښوونکو کموالی ده. دریمه ستونزه موږ 150 بستریز روغتون چې د خوست په مرکز کې موقعیت لري، په هیڅ صورت د خوست د ناروغانو لپاره د خوست ولسونو لپاره تکافون نه کوي. موږ په مرکزی اداره باندې غږ کوو چې نور د خوستوال تشو وادو نه غولوي.
مدني فعال نصیر احمد روخان وویل
د خوست ولسونو یو اساسي غوښتنه د ولسمشر او اجرایی رئیس هداده چې اوس هغه وخت را رسیدلی سو خپل کړې ژمنه چې د کمپاینونو په جریان کې د خوست خلکو سره کړې په عمل کې پیاده کړي. لپاره ضرور دا ده چې جناب ولسمشر خوست او ځانګړی پلاوی راوستوي په خوست کې د ټول هغه شته فرصتونه او امکانات چې افغانستان او په ځانګړې توګه د خوست د خلکو لپاره په اقتصادي برخه کې مؤثر تمامېدای شي تخصیص کړي.
یو بل تن مدني فعال فیض الله غمخور ویل چې
په خوست ډېر خلک په اماراتو کې د پاکستان په صنعتي ښارونو لکه لاهور او کراچۍ کې پریمانه فابریکې لري. که چېرته په خوست کې صنعتي پارکونه جوړ شي او برېښنا راولېږدېږي نو هغه فابریکې چې په نورو هېوادونو کې دي او دا حال امارات هم ځینو سوداګرو ته ویلي دي چې د امارات عاجل ووسي نو که چېرته خوست دغه تاسیساتو باندې زر پیل وشي نو زموږ هیله او امید دا دی چې هغه فابریکې چې په اماراتو کې بندېږي هغه به خوست ولایت ته انتقال شي او په خوست کې به نه یوازې خوستوالو ته بلکې د افغانستان د مختلفو سیمو خلکو ته د کار شرایط مساعد شي.
د یادونې وړ ده په تېره یوه لسیزه کې په پرله پسې ډول خوستوالو د افغان حکومت له چارواکو نه په دې ولایت کې د ځینو هغو پروژو د پلي کېدنې غوښتنه کړې چې د دې سیمې په اقتصادي بسیاینه کې اغېزمنې تمامېږي. خو د چارواکو د مکررو وعدو سره سره هم د دوی ژمنې نه دي عملي شوي.
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي دې ځکه ډېر ورو چې کله فاټه تل لا شو کله کې موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادر دی او نو صاحب ته خبرې په سره خچې دي.
د مشال رادیو 19 خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلک دا حکومت سپورٹ ورکوي اده حکومت تعریف بن گئی او چکیم دا مطلب د بل طرف فاندنگ ودرو دریمي بیا بالکل دا درناد دا انقلاب دا صدی دا صدی دا خبره کوي.
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او کده سٹیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خصې دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
مشال اړیو ته تاسو غوږی کډمر وزونکو د افغان انټلیکچوال موومنت یعنی د پښتنو د کارپوهانو تحریک لخوا با جوړ پښتو ادبي کاروان ته د ادب لپاره د خدماتو په لړ کې ایوارډ ورکړی دی. په دغه ایوارډ د کاروان غړو خوشحالي څرګنده کړې او وایي چې د ایوارډ سره د یاد کاروان د غړو حوصله نوري هم اوچتې شوې دي. نور تفصیل د شانه واسترک زی رپورټ کې.
د افغان انټلیکچوال موومنټ یعنی د پښتنو کارپوهانو تحریک باجوړ پښتو ادبی کاروان ته د ادب لپاره د خدماتو په انعام کې ایوارډ ورکړی دی چې پرې دغه کاروان غړي ډیر خوشحاله دي. د کاروان د غړي لخوا په سیمه کې او بیا د سیمې نه بهر په هر مشاعره کې خپله برخه اچولې او خپل تنظیم هم فعال ساتلې. انور نگار چې د کاروان پخوانی صدر دی وایي
د څلورو شاعرانو ملګرو کتابونه هم چې نو هغه چاپ کړي دي. د دې نه علاوه دوه ملګرو شاعرانو ملګرو غوی چې دنه د قام د ښېګړې د سمسورتیا لپاره د هغې د خوشحالۍ سوکالۍ لپاره هزار قربان کړی دی.
په باجوړ ایجنسۍ کې د خرابو حالاتو په دوران هم د باجوړ پښتو ادبي کاروان دوه غړي وژل شوي. نو د دوی نمونه څه دي او د دغه وژل شوو لپاره د کاروان د مشرانو یو خواهش هم دی چې قادر خان سیالي داسې وایي
کله چې باجوړ پښتو ادبي کاروان جوړېدو چې د دې په جوړېدو کې راغلی ډېر زیات لاس و محمد اسلام ارمانی صاحب دا د ناوګۍ سره د دې تعلق و چې کوم حالات شروع دي د ترهګرۍ په دې کې هغه شهید کړی شوی دی. جعفر قاصر صاحب د څلورم مئی 2010 کې چې کومه دماکه شوې وه رخار په مین چوک کې په هغه کې شهید کړی شوی و.
آشنا باجوړې چې یو تکړه شاعر دی په یاد ایوارډ یې ډېره خوشحالي څرګنده کړه.
افغان انټلیکچوئل موومنټ د ایوارډ چې څو پورې خبره ده نو باجوړ پښتو ادبي کاروان دغه د ادب دپاره د یو داد په شان باندې غني او هیله لرو چې دغه شانتې هلې ځلې به ادبي هلو ځلو ته لا دوام ورکړي.
او په کال 2010 کې په ښار هیډکوارټر باجوړ ایجنسۍ کې یوه چاودنه کې محمد خان باجوړ هم زخمي شوی و. محمد خان باجوړ د یاد کاروان له ټولو اولنې صدر پاتې شوی دی او هغه وای
موږ خپل ادب لپاره د خپلې پښتو لپاره د خپل وطن لپاره په داسې هر قسمه دا کړي دي. موږ سړی مواد یو پیغام د مینې ورولۍ پیغام ورکړی خلکو ته.
د باجوړ پښتو ادبي کاروان مشران وای چې هغوی لګیا دي او کوشش کوي چې د خپلو ملګرو د کتابونو د چاپ لپاره کار وکړي او وای چې په راتلونکي کې به د کاروان غړي د افغانستان په شمول بهرنیو هیوادونو ته هم مشاعرو کې برخه اخلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د مشال راډیو خبرونې ته غوږی. د خبرونې اخیری رپورت ته تاسو پام راګرځوم. په ډیر اسماعیل خان کې د مشال راډیو سوری لاندې فوټبال ټورنمنت لوبي سرته رسیدلې دي. د فوټبال لوبي یو لس ورځې دوام درلود. د ټورنمنت فاینل لوبه پر غل فوټبال کلب ګټلې ده. نور تفصیل له سیمینه د مشال راډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
په ډیر اسماعیل خان کې د مشال ریډیو یولس ورځنی امن فوټبال ټورنامنټ 13 ورځ ماښامال ورستون ته ورسېده. د ټورنامنټ ورستنی لوبه د پرغل فوټبال کلب لدا وزیرستان یو تلیون کلب لوبغاړو په مانځ کې ورشوله. خو د لوبې په مقرر وخت کې یو ټیم ها په ګول کولو کې بریالی نه شو. بیا دواړو ټیمونو ته د پینلټي بالونو وهلو موقع ورکړلی شو چې په نتیجې کې د پرغل فوټبال کلب لوبغاړو د پینلټي اتم بال په والو د یو ګول په بریا وزیرستان یو تلیون کلب ته ماته ورکړه او د ټورنمنټ غټه ټرافی یې وګټله یوړله. په دغه مو کې د بریالي ټیم کپتان خپله خوشي په دا رنګ څرګنده کړه.
سلام دای میز نان فاینل وګټه پلنټۍ سره ډېر پرامن طریقه سره ټورنمنټ وشمیشته ډېر خوند راسکو عوام هه خوشاله. مشال ریډیو په تاون سره میزدا غوړي چې دا ټورنمنټ ار کول میستا وکړو.
په سویلي وزیرستان د لوبو ایجنسی افسر تاج وزیر چکم په دغه موقع موجود و. د ټورنمنټ ورستنۍ لوبې په بری کې داسې وژغېده.
ډېر خوندور میچ روان دی. ډېر زیات خلک غلی دی. دا هغه خلک دی چې د لاس کولای په ټینشن کې تیر کړي دي. مختلف قسم اپریشن نارو تیر شوي دي او دومره ټینشن وخت دی خو چې دی ته داس پروګرام کله میلاو شي دا د لاس کولای ټینشن یې دی ویر شي نن لکه څرنګه چې دی وګټله تاڼي که خپله خوښي مناو کړه نو داس پروګرامونه چې څو
د لوبې ستر میلما ملک عزیز الله مسعودی شانګای چکم د مسعودی سلایی جرګې سرپرست الله دای وویل
د یو مشر په سیاست باندې هغه زدا بیا چې دا میر محسوس کړه چې مشال ریډیو د دغه قبایل د مسجد د وزیر د بیٹانې د دمتونې او د شهرانې د هر وخت د شګړې په نظر شې دي. نو د غامز ته هغه ډېر په شن نظر مدې کسو زدا په ایمان وې چې دا ولی ګور دی د 2003 نه وسه پر د 2015 دا چې مشتاد کوم ته متذاتی ہاں روحانی تسکین ملاب شا چھ دا دوم رکشل پروگرام دا او دا ہاں یلا لارا دے مشال ریڈیو نا دے ٹول کم دے طرف چھ دے او دا آغا سوشل پروگرامی نا بیشتا آر وقت جاری سو دی
دے ٹورنمنٹ پورستون کشے چواتلی ٹیمونو لو بغاڑو ازن و درانو مل منو تا ٹرافی گانے شلڈونا میڈلونا او دے نغد و کلدارو انمونا ور وشال شوال بیا دے لوب پا میدان کشے موجود تا مشبینو دے ڈول سپیتے پڈانگ دے مشال ریڈیو زندہ باد پدگی رنگ نہ رے وا ہلے سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
سرکار
پروگرام کے دا گل او نہ پورز